سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم نن سه شنبه ده د 1400 دریم کال د عقرب لړم 22مه د 2023 کال د نومبر 12مه پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان د پنجاب پر اول پنده کې پرون ماسپخین د یو خوانزی په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوال یوه ډله د خوانزي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباوی برید وکړ. بریدګرو همدارز د خوانزي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلادیش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلادیش د لوري د 245 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې لس توپونه یې لا درلودل. په 15 وکټونو او لس اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 92 منډو او دوهمه لوبه بنګلادیش په 88 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنې د نومبر په 12مه، د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په چاودنه کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشی کورومی اساره په کتنه کې په ځانګړي توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپله ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او دروند دوست بللی. دا په داس حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړې. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنی حصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي چې علمي نوم یې اراکیس هاپویجیا دی، د تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یو ملي خزانه به رامنځته کړي. ازادي راډیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونو هلته لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانیستل شو. له افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کنفرانس ته ورغلی.
دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي، نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې وخت رسو افغانستان وکولی سي، افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانید له بنگلاديش د کرکټ لوبلړۍ 2-1 وګټي. The خوړو نړیوال پروگرام وی په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لکه پرمختګ شوی خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. د اورزګان د جرګو له دوده به مو هم خبر کړو چې لزګونه د خمنې کورنۍ سره بیرته دوستي کړي.
لاس خلاصي چې خوله ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشران دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي نو حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمی بدلون ناور اغیز د کرنې او مالداری پر محصولاتو منفی اغیز وکړي، او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمی بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله ویستل سوی وو، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري، او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی شي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغیز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې، اسوممو د وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نشته دي، او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاستو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کښېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپور. افغانستان له بنگلاديش 2-0 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالۍ په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پر شوې و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو ورسته توپوهنه غوړه کړو. د ټول لوبغاړو تر سوځېدو ورسته 500 ورونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې نن عظمت الله او مرزه تر نورو خو وزلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو یو وکټ تر لاسه کړ. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبي په 3.2 ورونه کې د 15 وکټو په لاسه ورکول سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه وهلو، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنۍ سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن 2-2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورته چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړۍ د لوبولو په موخه د زیمبابوي هیواد ته سفر وکړ.
د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي، خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خورو له نخوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا تل زره کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي په رانژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا آی پی سي څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شپیره د 2023 کال له 15 میلیونه او 3 لکه خلکو څخه کم شوه، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیاوې لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخاینه ولیده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او ل روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 14 میلیونه او اتل لکه خلک چې د نفوس 2.5 سلنه جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامدار کچه د کورنیو پورونه د عایداتو ټیټوالی له گاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمیر خلک د نړیوالو بشری مرستې په ځانګړي ډول د بیوزلو لپاره ډېری مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه وو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په بشری مرستې چې افغانستان ته راځي
واکان نو کدا چیر باندې په افغانستان دی هغه د هیر باندې خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی دا راځي په سیمه کې چې موږ یو د دې کومه په دا غوښتنې د بلی په خصوصا د دې د وړي کورنۍ سره مثال خبرې مو د غړو د غمرسته کوي
په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپایي ټولنې د مرستو له پروژو سره یې کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیای موجود نیوی او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بلابیلو پیشو لامل متضرر کیږي هغه په داس سیمه کې چې حالت د اسانتیاو او وخت درسیدو لري ډیره اسانه نیوی او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پرتی وی چلته سړک نیوی حالت موټر په اساسه توګه باندې یا 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 د دغه د برستو رسولو کارونه نه سره شته. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي بیا هغه مطابق دی وته ځان رسوي.
له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیفتي چلډرن مؤسسه وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو له لارې د 13,000 کورنیو لاسنیوي وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل اکسپانه خبره کړې ویلي دا مهال د 10,000 ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنۍ سره د دغه پروګرام لاله مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړ. دغه وزارت منستيال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکسپانډ لیکلي د افغان وګړو اړتیاو ته رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړ. لدی سره په هند کې مشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویاند ضیا احمد تکل په خپل اکسپانډ لیکلي چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبه ورځ یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې مشت ځینې افغان کډوال په ځنګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان هلته د افغانستان سفارت او کنسولګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې مشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي ازادي رادیو ته وویل
پالیسی هند خصوصا در مقابل افغانا تغییر کرده چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځنګړې توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې کنسولي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې کنسولګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در کنسولګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیلېدل یو ښه خبر دی ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې و او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکول سي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغه د کسانو کې اقامت قانوني ندارن برشاد مشکل خیلی زیاد
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمه تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامې چې له یو یا دوه کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغه تر سره کیږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز د دواړو هیوادونو د خلکو د تګ راتګ په اړه خبرې سوي دي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده، خو د یاد سفارت د چارواکو په خبره د هند د حکومت د فشارونو او ډیپلوماتیک ملاتړ نشتون له امله یې د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړی و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبای او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګرۍ خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبای کې د افغانستان د قونسلګرۍ مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په ممبای ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه له نوم نه ښودلو پرته راپور ورکړی چې هلته یې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیرو هیوادونو کې قونسلي خدمتونه وروسته له هغې محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بې اعتباره اعلان کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د غراز په بهرنیو هیوادونو کې له میشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره دي هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
پوروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. پوروزګان کې د اقوام او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړي. اوروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن او د دودیز لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره عداوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې وروکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایج الوقت کالدار چینیز پی دولسنیم لکه
لکلونو دشمنی ورسته د ځایی قومی جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد او عیسا خان دی چې د ځمکې پر سارې کلونه اوږده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستۍ بدله سوه.
پاکستانی رایج الوقت کالداری چې نیس په 12 لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری کیږي بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ودی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیوبل سره د زمکی پر سر جګړې کړي او د جلانجل کبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وتوانېدل چې دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خو ته جات نست چې ټول په ټول وطن کې د اصل څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرستۍ مشران دغه زمرستۍ علماي نو حکومت چې په کور کې حل کېږي نو حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یوه دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سوله ییز ژوند زمینه برابروي. عیسا خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ ختمه کړي.
یو څوک چې چاته تیره خبره وکړي دی یې وسی، نو که چیرې دی د سیند کام اخې بدله اخې نو مشکل به درکړم. رجله که دا اوس زام اول جن کې بیا هم که داسې یو تصادفي پېښه راسي خو خلک دې پر دغه طریقه خلاصي لکه موږ چې خلاصه کړي.
د اوروزګان ولایت د اقوامو او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وایي دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دی وایي د تیر یو کال رئیس دوه ویشت لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلی تقریبا په دې دیارلس میاشت کې موږ دغه دوه ویشتمه موضوع ده چې په دې کې یوه د اجمل عمران الله خان دوی موضوع و چې د روزګان ولایت په سطح باندې یو غټه موضوع و ده چې صاحبانو ته معلومه ده، او بله موضوع د دفاعي صاحب و د شمسالله دوی وه چې دام د ولایت په سطح یو غټه موضوع و د قتل موضوعات تقریبا د دوه ویشتمه موضوع ده چې موږ داسې په صلحه او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړي. افغانستان اکثریت خلک د دغه سره تداوو د پداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلده دي.
په اورزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهم وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالي توپ سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالي بیلګه ده چې نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښ لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کمو اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتلۍ حاصلات ښه دي، خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یوه کروندګر کښت ژغوري له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار دا د کندهار پارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلی کې د وږي څلور جریبه کروندا ده. د دې کروندې څښتن محیب الله وایي د اوبو دوامدار کمش اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې عمومي په ارغنداب کې. بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوی سیستم یې خواري کم او حاصلات یې ښه کړي دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلن دغه تاکانو سره سمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصول یې تر دا نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه چې ته اوبه ورته تویږي د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرۍ سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتلا د هیواد جنوب لویدیز ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمیر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له درو اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولې دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللي چې رایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرۍ سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې له تله د اوبو درایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، لدې څاګانو په سولري تختو اوبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا لدې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله اوبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دسکا وظیفه چې د اوبو تصفیه کول دي،
او همدارنګه د اوبر تسپیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکښ داخل کو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګي وبخته ورس.
په کندهار کې د قطرهي سیستم د نس د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې 4 سبه کربندې باغونه او د یو شمیر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کربندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګر ازادي رادیو ته رالیږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ او په باغونو کې هر یو 1500 افغانۍ